ده زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د زمي پر رسیدو سره به سرپناه معتادین د مرګ لګواښ سره مخ دي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن و به شفاخانه تخلیه شدن.
په یو بل راپور کې به واوري چې زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرېدو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه د یو د بل سره کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفې نه لري کېږي، مکتب نه لري کېږي، خري مرحله همدغه ده چې هغه بېچاره ځان وژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی مې ټوله ګټه پر چرسو ورکوي.
کارت پسې به مې ولېږي، بېرته به یا تاوان راوړ یا به چې نه وکړي بېرته به راوړ.
او د پروګرام په پای کې به یوه په زړه پورې ډرامه واوري.
بابا، ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په تېره یوه اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړي موندل شوي چې د سړې هوا له امله یې سا ختلې وه. د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تېره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کوره معتادینو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بستري کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هغو معتادینو شکایت چې په همدې ورځو شپو کې د سړې هوا له امله خپل معتاد ملګري له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو 2 میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړې. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر جلالي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه یوازې د 2 معتادینو مړي دغه روغتون ته ورول شوي، خو دی د لا ډېرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو 24 ساعتونو کې د معتادینو 2 مړي تر لاسه کړي چې له بده مرغه د سړې هوا له امله مړه شوي او مړي روختون ته راوړل شوي دي. که د مړو نور شمیرې خپرې شوي وي، کېدای شي هغه پیښې وي چې مړي زموږ روختون ته نه دي راوړل شوي.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي. خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکي په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپناه نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر عذاب پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله تر اوسه د معتادینو د راټولولو ژمنۍ پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان اس کې جمعوري شوه، خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو په هیږي چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر وو او په دې ورستوي کې 3000 نور ناروغان هم پکې بستري شول. موږ هم دا اوس 3000 ناروغان لرو. په راتلونکو یوه دوه ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیرې اونیو میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رسیدو سره بې سرپنا معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبري واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله شي استفاده کیږي. دوه زیانونه د یو لند مهال زیانونه اوږد مهال زیانونه. لند مهال زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي. زیات خاندي بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د نیوینی خلاف ویني. مثلا ونه ویني چې دا سړی دی دته هغه بریف سایکوز یا لنډمهاله لیوانتوب دا چې کله وخوري دا ګوښه کیږي. ده فرض مثال خپل ښځې سره خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسي ملي. دا ډېر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډېر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرفوي. کچېرې په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې وړ اوږدمهاله. چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم 5 مرکزو کې د تاثیر کوي. حافظه یې کمیږي، تمرکزیت یې کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتېږي. بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګیږي د اخر د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې پلاسینټا ورته وي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم د تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول دی ټابلیټ کا، چون دا د پلاسینټا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي. هماغه تاثیرات د مور باندې کې د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي. ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلري. کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خبرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ شوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې پخوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشي کولې، خو اوس د دې سیمې په هره څنډه کې یوازې 2-3 معتادین په پټه سره راټولېږي او نشي کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سترنج له لارې نشي مواد پیچکاري کوي چې یو سرنج یا د پیچکاري بمبا تر خپل منځ 2 ځله په ګډه استعمالوي. پخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سرنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکونکي امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولی چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشله
د نشي موادو د زیانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدلی، خو ستونزه دا ده هغه معتادین چې په خوا به پر یوه ځای سره راټولېدل اوس په ښار کې سره تیت شوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبې ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو له لارې نشه کوي هغوی ته خپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې ادارې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال ډېرې دو سره سم په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشي مواد د پیچکاری لاره استعمالوي. له همدې امله په ورستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی معین ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دې متادو یا روردو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسېږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅيږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې امله د روغتیایي خدماتو کارکونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. ارواپوهان وایي چې معتادین هغه مهال منځوي یا ګوښه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه ځینې وکړي او وې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین ل خپل کور او کلی څخه تښتي او بل اخره ځان وزنی. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کوم ناوړه اغیز کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښسوي معتادین اجتماعي او کورنی ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتو بویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل شي هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه، دا نور فشارونه چې راځي، یو سړی ځان انزوا خواته بیایي. لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد ندی، دې سره ډیسکریمینیشن، تبعیض او یا یو اس بدبینی دوی سره غلري، د دې له خاطره همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکړم استعمالوم، د دې له خاطره ځان ګوښه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې علت څه ده؟ ولې معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدرات وکړي استعمالوي، دا حول انزوا خواته نه ځي. همدغه ډیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفې او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لاره ده. دا چې خلک دوستان، اندیوالان، کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل د همدې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی، بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه د مونږ هیوادوال، د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده. مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک، کورنۍ، همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا ګوښه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کین.
دا خپل دا ګوشه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي، ل خلکو ل مجالس خزان پټي، دا خپل معتاد ته کوم زیانونه لري؟
اغیزی دا اول دا چې هغه که مخ کی په ورځ کې 500 افغاني د مخدره توکو استعمالول. بلاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي، او یا بلاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بده اغیزه کوي. بلاخره بلاخره آخري مرحله همدغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوشه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلارې دا مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوشه نشینی وي، انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول، سګرټ اسکول، چارس اسکول، او یا شیشه و دا کوکاین مورفین استعمالول، دا نو حتما خشه ده. کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي، او داسې هم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه هیڅ بدبیني له لحاظه یو منطقه خوشي کوي، ځي بل منطقې ته، او بالاخره یو ولایت خوشي کوي، بل ولایت ته ځي. او داسې هم کیږي چې دغه کورنۍ، دغه فامیلې هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې زموږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري، او که خوشي وي که غم وي، یو بل کورنۍ سره تک را تک لري. دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي، د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم، لور یې وایي نه ځم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغی، هغه د پوډري زوی راغی. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې له منځه لاړ شي او وپاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوشه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي له لحاظه، او دینی له لحاظه، او فرهنګي له لحاظه، او مسلکي له لحاظه دا پیشنهاد دی چې دمو خلک د یو مریض په سترګه ورباندې وګوري، هغې سره ښه کانسلنګ و مشوره وکړي، هغې سره ښه چلند وکړي، د همدغه تبعیض و ډسکریمینیشن و اسې بدبینی و هغې نه ځان لرې وساتي، نو خپل هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي، که نن ښه نه شي سبا، سبا نه بل سبا، اخر نه اخر هغه ښه کیږي. او بله مهمه خبره دا ده چې زموږ په دغه هیواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي، خپله وزارت ساتامي د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي. زموږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي، زموږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي، هغه نو بالاخره بیا بیرته جامعې ته ملحق کیږي، بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی یې په چرسو معتاد شوی وو. ملک جان وایي چې زوی یې هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ په کور کې ناست وي، او د کورنۍ له غړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولې معتاد شو او خپله کورنۍ یې نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه به یې د پلار خبرې واورو.
دلته د هلکانو سره به ګرځي، دا سګرټ مګرټ یې چارسې وهل، پټې وهل، د پاکستان نه راغلو افغانستان کې، دلته هم وهل، دلته خو بیخي ډېر دی. اوس همدغسې رواني تکلیف یې پیدا کړ. اوس زه د کار یم، بس د کار مار کوم، او دی اوس کار نه کوي. بس چې کار ته به مې دا باسکل ماسکل به مې ورکړه، کارت پسې به مې ولېږه، بېرته به یا تاوان راوړ، یا به پچې نه وکړي، بېرته به راغی. چې ده ته مې کوزدا واده مې نه وکړی، ده ښه کار کاوه، لاړ به مثالاً کار به یې کاوه، چې بېرته به کور ته راغی، سبزي به یې راوړه، مثالاً ترکاري به یې راوړه، هر شی به یې کور ته راوړه، بیخي ښه وو. او وز دغه سیګریټ میګریټ و چې بس سیګریټ میګریټ نه یا چرس نه با ذاتی کور کې جنگ شروع بس خورته پقاریږي مورته پقاریږي خز سره جنگ کوي دغه بس چټی چټی غږیږي بس زه چې کور ته راسم بس مور وای دا وای چیرته بوزه یا سپتال کې واچو یا چیرته واچو زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم موټر سایکل هم کباړی را کړی دا بس کار پہ کوم زه خوم دغه 300 400 غټم ولاکه می کور چلیږي کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي دوغه نراوړي 50-75 روپۍ هلته د سیګریټیان پہ واخلي ما ته نه دا 15 کلو کې نه دی را کړی مخکې خو کور بسته کور چلاو الکان سره کته پورته ګرځي یا سیګریټ میګریټ په څیر ګرځي خدا کا کار مار نه کوي زم ور سره گزاره کوم مور هم گزاره کوي خوند هم ور سره گزاره کوي خزه هم ور سره گزاره کوي چې څونه خبره وي کی مونږ به ته جواب نه ورکو کده نشه نه کوله ما به زندگی خبره برسه او د مثال اوس مې 2-3 کوټه دي 4-5 کوټه به مې جوړ کړي او دوپوخ به مې جوړ کړي او کور به مې زندگی به برابر کړي او دا اوسم زه قرضدار یم
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه دا دای دا جان ماما دا که کور تا مره سیدو خو نپیگم چی دای با پا کور کیوی او که نه
تا دروازه ور بطا که و او بگورو چی پا کور کشتا که نه
اوهو دا چبت سپای لری چه همو نداری
حالا دروازه را پوری که چی سپای را اونوزی
بیغم اوسا دروازه می کلا کنی ولی دا تو داری که چی دا دروازه بیا ور بطا که هم
السلام علیکم جان محمد کا سلام مسج جوړ
خیر څنګه السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دې میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم میلمه خو دې خدای دوست دې په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولې کګه کېدم راځي راځي چې کور ته ولاړ شو راځي
سمد ته مخ کې شه موږ به در پسې نو
جان محمد کا سپید نیزه چې و مون نه داړي
رازی رازی نمو داری
چه گوره شد
محمود خانه رازه پدغه توشک کنه
سامده داده کینو
عجی سیب سامد خانه ده پدغه بلا توشک کنه
داده کین استم آکا جان محمد آکا تام کار لری دیر وقت ننیسو اصل خبری تا براشو
ریکتیام خبره با نوک دو اصلی خبره با کونو
خدای ده خیر کی سه خبره ده
جان محمد آکا خبره ده خیر ده زاو اجی سمت خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالي ته وغواړو
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژنې چې خشتمن او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی بس همدا اوس مو خوله را خواګه که چې زول خیر سره نه
زه به په دې باره کې له خپل کورنۍ او دوستانو سره یو مشوره وکم
ایت مشوری تا ضرورت نشتا بابا ته چه هر چه وای هاو هر چه چه غواری محمود خانی منی
دوالور هیت غم مکا پا په ولور کې باغ غواړي، ځمکه غواړي، نغدې پیسې غواړي، هر څومره پیسې چې غواړي درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده، ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخي سمه ده
جان محمد اکا، مشوره وکه، خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې، ته یو ګیلاس چای راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده پلاره، دا دې در اچوم یې.
ښځې ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکوو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یاده یې؟
بریالۍ یادوم.
څه شی؟ بریالۍ؟ هغه پوډري بریالۍ یاده یې؟
او هغه یادوم، پوډري یې دومره غم نه دی، پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډري علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
ښځې موږ بېوزله خلک یو، نه مې ویني چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې؟ محمود خان ډېرې پیسې لري، هم به موږ مړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، پلوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبره وکم.
او ویکه،
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کیږي. تا هم ځان ته پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې، خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخ به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سړیه عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.